سلامونه ستړي مسی وخت سهار لس بجې شوې د مشالې ډو په یو بلګړي کې مزا عبدالحی کاکړ هر کله کوم دا غړي اوله نیمای رپورټونه دي چې پکې به د سر رپورټ داوي چې د جمعیت المسلم مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې په قبایلي ضلعو او جنوبي ضلعو کې د وسلوالو راج دی. د دې ترڅنګ په کابل کې د پاکستان حکومت د پلاوي او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو په اړه باندې هم یو مرکه لرو او د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم سپدو منمای کې دوته د مشال مرکه وړاندې کوو. په پیل د خبرونو سرټکی د جمعیت العلماء اسلام فی مشر ادا کړی چې د خیبر پښتونخوا په ځینو جنوبي او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو واکمني یا راج دی. په افغانستان کې طالبانو سرپرست حکومت ویلي په یوه اونۍ کې د قانون او تیلو له لارې 200 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړي. د سره صلیب نړیوال کمیټې په ختیځ یوکرین کې د ماسکو ملاتړ لرونکي بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمه کې پر هغه زندان برید غندلی چې پکې لسګونه اوکراینی جنگي بندیان وژل شوي وو. او سم د خبرونو تفصیل. د جمعیت العلماء اسلام مشر ادا کړی چې د خیبر پښتونخوا په ځینو جنوبي او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو واکمني یا راج دی. پرون په پېښور کې د قبایلي سیمو له مشرانو سره تر جرګې وروسته نوموړي د خیبر مولانا فضل الرحمن د خبري غونډې پر مهال ادا وکړه چې د وسلوالو پر وړاندې پولیس او ځایي انتظامیه ځانونه ناوسه ګڼي. د وای په ډیر اسماعیل خان ټانک لکی مروت کرک وزیرستان دوم وزیرستان او په دغو ټولو سیمو کې دا مهال د وسلوالو واک دی. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د خراب امنیت له کبله دا وخت په شمالي وزیرستان کې عثمانزي قبیلې پر لټوالې دی. هغه زیاته کړه په دې اړه به په روانه اونۍ کې له وزیر اعظم سره ملاقات کوي چې پکې به په سیمه کې د امنیت راوستو پر لارو چارو او د دې په اثر لاملونو جدي غور کېږي. د خیبر پښتونخوا حکومت په سمدستي توګه د مولانا فضل الرحمن د دې خبرو په غبرګون کې څه نه دی ویلي. نوموړي دا خبرې داسې وخت کړي چې د ګوند د شمالي وزیرستان د دوو مشرانو د وژل کېدو پر ضد په میرالي کې پر لټ روان دي. دغه مشران د جولای په 14مه په نشه شوي ول پر لټوال غوښتنه کوي چې شمالي وزیرستان کې د امنیت باوري سي او په وژنو کې ککړ کسان دي ونیول سي. په دې اړه د جولای پر 1 نیټه د حکومت او پرلتوال ترمنځ مذاکرات په نتیجه پای ته ورسېدل. لکه قانون او سوال لري تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو لپاره کابل ته د تللي پاکستاني پلاوي مشر بیرستر محمد علي سيف وای چې طالبانو ته ویلي چې په ممکنه تړون کې د ممکنه تړون په صورت کې که قبایلي سیمو ته ورستانه سو دوی به د وسلوالو په توګه فعالیت نه کوي. دا پلاوی د جولای پر 1 کابل ته رسیدلی وو. د جولای پر 1 د تحریک طالبان له مشرانو سره په 3 پړاوونو کې خبري اترې وکړي. د دوم پړاو تر خبرو وروسته د پلاوی مشر او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرستر محمد علي سيف مشالېډو سره په ځانګړي مرکه کې ول. دواړو غاړو پر لانجمنو موضوعاتو مذاکرات وکړل. هغه ول هغه زیاته کړه چې حکومت په ممکنه تړون کې غواړي چې پاکستان ته لسنېدو وروسته طالبان وسلواله جګړه ونه کړي.
ظاهر ده چې دا خبره په ګوبی چې مسلح ګرځېدل یا داسې شکل کې ګرځېدل چې د هغې نه هلته بیا داسې یو تاثر راځي چې بیا هغه حالات طرف ته علاقه یا خلک روان دي کم په نتیجه کې چې دا کومه جنگ شوی دی. نو دې هم په دې پوه دي او موږ هم ورته دا خبره بیا بیا روان دي کړې ده او هغوی دا مني چې چېرته چې کله سیټلمنټ وشي او خبره یو طرف ته شي نو موږ به یقینا دا طریقه کار چې دی دا به موږ بدلو.
د پرونی خبرو اترو پاړه تحریک طالبان پاکستان لاڅنې دی ویلي. د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د 2020 کال له وروستیو میاشتو راهیسې په بیلابیلو بڼو خبرې اترې سوي دي. وروستۍ خبرې د روان کال جولای پر لومړۍ نیټه وبخښي د روان کال جون پر لومړۍ نیټه کابل ته له پاکستانه ورغلي د 50 کسیزه جرګې کړې وي چې په نتیجه کې طالبانو یو میاشتنی اوربند تر نامعلومه مودې غځولی چې ساش کال د مې په میاشت کې سوی وو. تازه خبرې اترې به نن هم دوام لري. د پاکستان حکومت د پټرولو د بای کمولو د ډیزلو د قیمت د لوړولو اعلان کړی دی. د دې هیواد د مالی چارو وزیر مفتا اسماعیل د جولای پر 1 نیټه پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې د پټرولو د 1 لیټر قیمت 3.15 روپۍ کموي خو البته ورسره د ډیزلو د 1 لیټر په بای کې 8.95 روپۍ زیاتوالی کوي. د پاکستان مالی ډیویژن د جولای پر 1 نیټه په بیان کې ویلي چې په نړیوال بازار کې د پټرولو په قیمتونو کې راغلي بدلون ته په پام سره د پاکستان حکومت د پټرولو د قیمت کمولو فیصله کړې ده. د روان کال 2020 کال د اپریل په میاشت کې په واک کې تر راتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې شهباز شریف په مشرۍ حکومت د پټرولو قیمت کموي.
په افغانستان کې طالبانو سرپرست حکومت ویلي په یو اونۍ کې د قانون او تیلو لارې 200 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. بختر اژانس د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرول وزارت په حواله د خبره پروند کړی ده. د رپورت په اساس تیره میاشت کې طالبانو د قانونو لارې 140 میلیونه افغانۍ عاید ټول کړي ول. د قانون د برخې پوهان اندېښمن دي چې طالبان حکومت په پراخه کچه له اساسي ارزونو پرته د قانونو کیندل پیل کړي او تړونونه یې کړي چې شایي په اوږدمهال کې ستونزې پیدا کړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په ختیځ اوکراین کې د مسکو ملاتړ لرونکي بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمه کې پر هغه زندان برید غندلې چې پکې لسګونه یوکراینی جنگي بندیان وژل شوي ول. سره صلیب پرون په بیان کې ویلي چې د اولی نفکا زندان د لیدو اجازه لانه درکړل شوې چې ورباندې د جولای پر 9 حمله شوې وه. کمیټې غوښتنه کړې چې د برید په اړه دې بې پرې پلټنې وسي، البته زیاتوي چې سازمان دا اختیار نه لري چې تحقیقات وکړي. بیان زیاتوي چې د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي باید خامخا په سمدستي توګه له دې خبر شي چې له خپلوانو سره څه پېښ شول. اولی نفکا شارګوټي کې د چاودنې یا د توغندي د برید پاړه ماسکو کیف پر یو بل تورونه پوری کوي. د روس د دفاع وزارت د جولای پر یو دیرشمه په یو بیان کې ملګرو ملتونو او د سر صلیب نړیوال کمیټې ته په ختیځ یوکراین کې د ماسکو د ملاتړ لرونکو بلتون پالو تر واک لاندې سیمه کې په زندان کې د سوي د حمله د تحقیقاتو بلنه ورکړې وه. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه واوریدل. اوس هم د خبرونی د ریپورټونو برخه ترازو او رومړی ریپورټ مو هم د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل مال د قبري کانفرنس ته چې نوموړي ویلي د جنوبي او قبایلي ضلعو د امنیت په اړه اندېښنه ښولې. نوموړي وایي ادا کوي چې پر دې سیمو اوس د وسوالو راج یا واک دی. هغه دا خبرې پرون پېښور کې د قبایلي سیمو له مشرانو سره تر جګړې وروسته په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال وکړې. په قبایلي ضلعو په تیره په جنوبي او شمالي وزیرستان کې هدف وژنې زیاتې شوي چې پر ځای دې دا وخت هم په میرالي کې پر لټ روان دی. د خیبر پښتونخوا حکومت د مولانا فضل مال تازه څرګندونو ته لا هم غبرګون نه دی ښولې. البته دغه سیمو انتظامی چارواکو تل ویلي چې د وسوال پروسه ځانګړي عملیات کوي. په دې اړه له پېښور ته غلام غوس رپورټ اورو.
په پېښور کې د قبایلي مشرانو سره د سیمې په امنیتي حالاتو او د قبایلي ولس د حقونو په اړه د مولانا فضلالرحمن په مشرۍ د قبایلي جرګې وروستو په خبري کانفرنس کې مولانا فضلالرحمن د وسلوالو په زیاتو شویو فعالیتونو او د ځایي انتظامیو په بېوسۍ د اندېښنو څرګندونه وکړه او هغه وویل چې روانه اونۍ به د هیواد د وزیر اعظم سره په دې صورتحال خبرې اترې کوي.
ڈیرا اسماعیل خان ٹانگ لکی مروت کرک وزیرستان دوسرا وزیرستان کے سارے علاقے جو ہیں اب وہاں پر مسلح لوگوں کا راج ہے.
ڈیرا اسماعیل خان ٹانگ لکی مروت کرک او دا دواڑو وزیرستانونو پشمول پر ٹولو علاقوں کی اس دا وسلوالو راج دے که مقامی انتظامیه ده او که پولیس هغوی ځانونه بې وسه محسوسوي او په علاقه کې د تاپوس په حواله هغلته کې د اوتمنزو د قبیله احتجاجي ناسته ده. یو د حقونو د تاپوس او بل د ځان د تحفظ خبره ده او دا وخت هغوی د ځان د ساتنې پسې شوي دي. په دې حواله به په دې هفته کې د ننه زه په خپله د وزیر اعظم سره ملاقات هم کوم.
اس حوالے سے انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر اندر میں خود بذات خود وزیر اعظم سے انشاءاللہ ملاقات بھی کروں گا.
د سیمې د ولس په خپلو وسایلو د اختیار په اړه مولانا فضلالرحمن وویل چې د وزیرستان نه چې کوم د ګیس ذخیرې راوتلې دي نو په هغې لومړی حق د ځایي خلکو دی.
گیس جو برآمد ہوئی ہے اس میں پہلا حق وہاں کے عوام کا ہوگا. اور
دنن پشوی جرگا کی دا خبر تسلیم شوی دا چکم گیس راوتلے دے نو لومڑے حق پری دا حق ازے دا اولس دے. دا دے لپارا با مونگ دا سروے ٹیمونا استوو او پا دغا ڈلو کی با دا قبائلی مشرانو دو درے استازی ہم وی چی دا آگوی پا موجودگی کی سروے ترسر شی.
جو قبائلی زعما ہیں ان کے نمائندے بھی دو تین ہوں گے تاکہ ان کی موجودگی میں سروے کیا جائے.
پا په موجوده وفاقي حکومت کې د شامل اتحادي ګوندونو مهم مشر مولانا فضل الرحمن د وزیرستان او خواو شاسیمو د امنیتي صورتحال په اخله د وزیر اعظم شهباز شریف سره د ملاقات کولو خبره په داسې حال کې کړې ده چې د شمالي وزیرستان اوتمنځي قبیلې مشرانو د تیرې یوې اونۍ نه د زیاتو ورځو نه د بدامنۍ په ضد بیلابیل ډول احتجاجونه پیل کړي دي. یاد دی وی چې په وزیرستان او خواوشه سیمو کې د هدفي وجنو او بدامنۍ دا مسله تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د حزب اختلاف د غړو لخوا راپورته کړی شوی و. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
لکه څنګه تاسو ته غلام غوس په رپورټ کې واورېدل، مولانا فضل الرحمن په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د امنیت یا د وسلوالو هلته پراج کولو اندېښنې راپورته کړي. که څه هم حکومت دې ته جواب نه دی ویلی، البته دغه انتظامی چارواکي بیا تل دا ویلي چې د وسلوالو د مخنیوي لپاره ځانګړي عملیات کړي او امنیت تامینوي. هم په دې لړ کې بیا د پاکستان یو پلاوی د جولای پر دیرشمه نیټه کابل ته تللی او هلته له تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره خبرې اترې کوي. د پلاوی او د ناقانونه وسلوالو ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پرون په کابل کې د خبرو اترو درې پړاوونه وسو. پاکستاني پلاوی د جولای پر دیرشمه نیټه کابل ته تللی چې مشر یې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاحکار بریسټر سیف کوي. دا مذاکرات په څلور ورځې دوام کوي. د پرونی خبرو اترو دوه پړاوونه وروسته بریسټر سیف د مشالیډو همکار مجید بابر سره ځانګړی مرکه وکړه او په تازه خبرو اترو کې د بحث او موضوعاتو په اړه تفصیل ورکړ. په سر کې بریسټر صاحب د دواړو غاړو پر غوښتنو خبرې کوي.
صدرې مطالبات کې څه زموږ له طرف نه څه سوالات دي، نو هغه هغه کې یو د فاټا د انزمام مطالبه ده دغې، نو او زموږ له طرف نه دا دی چې تاسو چې کله پاکستان ته کرونه وشي او انکیس تاسو واپسي کېږي، نو دا هغې کې تاسو د انزیمي او د دغه حیثیت هغه به هغې باندې لکه خبرې اترې روانې.
د کوم د قبایلي سلو د انزمام خبره ده، نو په هغه کې د هغوی دا غوښتنه ولې بار بار تر مخې ترازي د هغوی دریس سره؟
زه په مناسبه دا وکړم چې کدي دلیل باندې دا غي خپل وضاحت راشي نو به زیاته خوي، ځکه چې زکه دا غي د دلیل باره کې خبره کوم نو شاید چې ډیره مناسبه بنې.
تاسو ته څه ویلې چې دوی ولې دا غواړي؟
مونږ ته خو هغوی دا وایي چې زمونږ دا غي په نقطه نظر کې دا چې کوم انزمام شوی دی نه چې دا په یو داسې باندې شوی دی چې د مقامي خلکو نه تپوس نه دی کړی شوی یا د پاکستان حکومت په یو جبري طریقه باندې دا انزمام دې خبرې پاتې دا وایي چې دا انزمام به واپس شي او بل دا چې څنګه دا قبایلي سیمو چې کمزور انزمام نه مخکې کم انتظامی حالات یا سچویشن نه دا دې پاتې واپس بحال شي. فی الحال دا غي دا یو آرګومنټ چې کم بنیادی دی د دې په دفاع کې نه هم دغه څنګه چې ما بیان دي په جواب کې زمونږ دلیل دا دی چې دا چې دینو د یو پارلیماني او د آئینی طریقې کار د لاندې شوی دی او جبري نه دی.
د دې ترڅنګ تاسو چې کوم خبر وکړه چې د دوی پاکستان ته واپسې په صورت کې یو خبره دا کیده چې دوی ته به عام معافي ورکول کیږي یا دوی چې راځي دوی به خپل تنظیمي او خپل وسلواله مبارزه ختموي، هغه ستاسو غوښتنه یا ستاسو خبرې ورته راوښوي، نو د دې په جواب کې دوی څه وایي؟
دې د طرف نه زه زما په اندازه کې خو مثبت جواب دی. هغه خدا وایي چې ټیک ته زموږ چې کله مو راځو یقینا د صلح او د امن چې کوم معاهده کیږي او هغه کې چې کوم بنیادی طریقې کاری مونږ دا غي پابندي او هغه کې به ظاهر ده چې دا خبره وګوي چې مسلح ګرځېدل یا انداسې شکل کې ګرځېدل چې دا غي نه التا بیا داسې او تاسو راځي چې بیا هغه حالات طرف ته علاقه یا خلق روان دي کم په نتیجه کې چې دا کوم جنگ شوی دی، نو دې هم په دې پوه دی او مونږ هم ورته دا خبره بیا بیا روان دي کړې ته او هغه دا باندې چې ټیک ته چې کله سټلمنټ وشي او خبره یو طرف ته شي نو مونږ یقینا دا دغه چې دی نو دا طریقه کار چې دی دا به مونږ بدلو. ډېر ډېر ښه پوه دي او زما خو خپل خیال دی چې خو یار خلک دي خو یا خلک دي ډېر ډېر خبرې داسې وي چې هغه مونږ ډېر تفصیلات ته ځکه نه ځو چې پاره یې غیم پوه دي او مونږ هم
صرف صرف ستاسو څه خیال دی چې یاره دغه خبرې ترې اوس چې کوم په ابتدایي پړاو کې دي تر کومه پورې دا کېدای شي چې دا یو ډېری بنیادی او داسې داسي پړاو ته ورسیږي چې الته بیا ولس او حکومت او نړیوال بیا د تمه کوي چې اوس یوې پخې لوزنامې ته دا خبره داخلي شي.
دا غړم چې موږ یو داسې مرحله کې یو چې موږ هغه ابتدایي چې کم ته متنازع معاملات دي پاره باندې خبرې روانې دي. کله چې دی باندې موږ یو اګریمنت ته یو انډرستانډینګ ته ورسو نو بیا په کې په لویه پیمانه باندې کوم نو خلک او نورې حلقې چې پاره کې حکومتي ادارې هم دي چې پاره کې ولس هم دی پاره کې سیاسي پارټۍ هم دي د دې به هم بیا یقینا په کې لومړی ځای یې سره مشاورات لږ مزید اوس هم سره دی اوس هم په اعتماد کې غوښتي شي ورو بیا لږ مزید په تفصیل کې راغې حوالې سره خبرې ترې کیږي. نو زه دا ګڼم چې دا کار داسې نه دی چې مینه یو ادارې کې یا موږ یو څو کسان پکې لګیا یو هم خلک دي.
سیف سیف چې کومنګ اورو د دوی مطالباتو کې یو دا مطالبه ده چې دوی غواړي خپل ټول قیدیان رها کړل شي. بیا د دې نه علاوه دا یو خبره کیږي چې دوی د خپلو مړو شو مرګرو د تاوانونو د هغوی کورنو سره د خبرې کیږي. بل هغه کسان چې په افغانستان کې دي او د دوی پلویان دي او دا مهال هلته کډوال دي د هغوی واپسي غواړي. دغه مطالباتو کې دام شامل دي په دې خبرې شوي دي نننی پړاو کې
دا چې تاسو کوم سوالونه وکړل نه دا زیات تر د عسکري شعبې سره تعلق سوالونه دي او ایشوز دي. په دې باندې بالکل چې زموږ کوم عسکري حکام نیغي سره دې خبرې روانې دي او یقینا هغه کې هم سنس پرمختګ شوی دی ځکه موږ سیاسي چې کوم سایډ ته ناغ ورله موږ ګورو او دې وخت کې زموږ په سیاسي سایډ باندې خبرې روانې دي او ورسره ورسره په هغه اینګلز چې کوم تاسو هایلایټ کړی دي باندې ډیولپمنٹ دی. دا هغه زیات تفصیلات په زو مناسب نه ګڼم چې زه په خپل بیان کوم او وقتاً فوقتاً موږ دا هغه تفصیلات میډیا ته ورکو. دا ټول هر څه سیاسي دي او کاسکری مسائل دي دا ټول بچ دي نو په یو ځای سیټلمنٹ طرف ته موږ ګرځو او په دې کې کافی پروګرس او دغه شری دی.
دا له ناقانونه وسلوالی ډلې تحریکې طالبان پاکستان سره د خبرو اترو لپاره کابل ته د تللي پاکستاني پلاوی مشر بیرسټر محمد علي سیف چې د مشالې ډو سره پرونی له طالبان سره د کړو خبرو اترو وروسته ځانګړې خبرې کولې او د مرکو سره مجید بابر کړی و.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزي 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
سندرې جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
او سم راځو د قبایلی سیمو ته. د خیبر پښتونخوا د قبایلی ضلعو ځینو تاجرانو د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغانستان سره دي د سوداګرۍ لپاره روایتي یا دودیزه لارې خلاص کړي. د دغو ضلعو د سوداګرو د اتحادیې مشرانو د جولای پر 1 نیټه مشالې وروسته وویل چې د لارو بندېدو له وجې کاروبارونه اغېزمن سوي او د کروڑونو روپیو تاوان یې کړی دی. د قبایلی ضلعو افغانستان غاړې ته په خلکو په وړو کې کچا له یو بل سره کاروبار کاوه خو د ترګریزه جګړې پر مهال د لاري په وار وار تړل سوي دي. د پاکستان حکومت مشکوک او سوالو هغه واته د ورتلو مخنی ول دي. د وبخشي د پاکستان حکومت له افغانستان سره غزن تار غزولې وای چې هدف یې د مشکوک او سوالو هغه واته د ورتلو مخنی ول دي. د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان بیا وای چې په کوالي زلو کې په متبادل توګه د وړو وړو سنتي سونونو جوړول سره دا مسله حل کېدای شي. نور تفصيل د مجید بابر پر ریپورت کې.
د قبایلی ضلعو د کاروباریانو اتحادیو له حکومت غوښتي چې افغانستان سره د تجارت لپاره د ټولې وړې لوی لارې کلاو کړي. د جولای په 1 د باجوړ مومندو جنوبي وزیرستان او خیبر قبایلی ضلعو د کاروباري اتحادیو مشرانو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان سره د پولې په وړو او لویو لارو به هر کال د اربونو روپو تجارت کېدو چې ورسره د زمشو ضلعو د لکونو خلکو روزګار تړل شوی و. د باجوړ چیمبر آف کامرس مشر لال شاه پښتونیار د جولای یو دیرشما مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان سره په پوله د باجوړ په نوا پاس لیټای پاس کګا پاس او غاخی پاس به هر کال د سلورو نه تر وو ارب روپو پورې خوراکي او غیر خوراکي شیانو کاروبار کېدو چې ورسره تر لسو زرو خلکو کاروبار تړل شوی وو.
یو کاروباري په حیثیت باندې موږ دا وو چې په کومه طریقه باندې غلام خان کولاو دی په کومه طریقه باندې مطلب دی چې تورخم کولاو دی نو په دغه طریقه باندې موږ د خپل بارډر کولول غواړو. موږ د بالکل قانوني کاروبار دی نه کوو، خو چې موږ قانوني کاروبار کوو بیا موږ ته نه پښته د خدایو نه واپس غشي پاس موږ آزاد کړي. نو دا یو ملکن ډیویژن به تمام خلک به دلته په روزګارو مانی شي. روزګار زموږ سره افغانستان خدای پاک داسې وطن پیدا کړی دی چې دلته مطلب دی امنی او روزګاری.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت او تګ راتګ لپاره اته رسمي لارې دي چې په کې دا مهال په تورخم، سپین بولدک، چمن، غلام خان، انګورډه او خرلاسو تجارت او تګ راتګ کیږي. خو د دې ترڅنګ داسې په لسګونو روایتي لارې وي چې پرې د تیرو څو لسیزونو بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار کېدو. په دغو کې د خیبر ضلع څلور لارې هم شاملې وي چې اوس بندې شوې دي. د خیبر د لواړګي بازار د اتحادیې مشر جعفر خان شینواري د جولای په یو دیرشم مشال ریډیو ته د دغه لارو په اړه وویل.
مخکې خو دا سو چې دا غرونو باندې شینمان باندې د زمان سپرای ورته وي، خېلو باندې بازار په لودو باندې اچارو خان او خرودو باندې به مالونه راتله، لارې وبراوره ضرور مسال کور سره لګیا او په کې اوس دا مکمل بند شوی دی، بالکل بند شوی دی. یو شایم نشته د تیر بارډر باندې او بارډر باندې دومره تکلیف شوی چې عام خلک هم ویزې نه بغیر نه پریوي. نو دا کارونه اوس ټول ټپ شوي ودرېدلي. یو ډېر غټ اثر یې هم غورځولی مونږ په لنډي هوټل باندې، ځکه چې مونږ همدغه بارډر او دلته نه پټي شته، نه داسې کاروبارونه شته، بالکل بازارونه مونږ ورسره ټپ ولاړ دي.
د پاکستان حکومت په 2018 زیږیز کال کې د امنیت د ټینګښت په موخه پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار غځولو کار پیل کړ. د پولې دواړو خواو ته پراته خلک وایي اغزن تار اقتصاد او سوداګرۍ ته لوی زیان اړولی. د مومندو د کاروباریانو یو مشر ملک زیارت ګل اتمنخیل وای چې افغانستان سره د تجارت پر مخ کې تر ټولو لوی خند په پولاد اغزن تار دی.
لوی لارم وی وړې لارم وی لوی ادار د بوسن لار و لوی ادار چې پاره ما دې کاروبار کې دوه پاره په پاکستان نه افغانستان نه تجارت کاروبار کې دوه جن په وړې چینی څل داوی جن په سروس نیوی راتلی دې طرف نه څل نو دا د لوی ادار و د بوسن واغې سره وړې لارې وی د کډا سیلو کاندو د انرژي کاندو چې څنګه نو واپس وی ادار و نه واپس دا دوه لوی لارې وی او دا دوه وړې لارې وی دا اوس نو کومه بند دي څلور واړه دا خو تقریبا په دې حالات کې چې د حالات خراب شي چې بند وی د بوسن لار ګلاو هغه په 2012 کې په 12 کې او 13 کې چې بند شوه دا د بارډر باندې د بار مسله لاله په دې وخت کې لاله ټول بند.
مشال لیدو سره په خبرو کې د جنوبي وزیرستان د انګور اډې د کاروباري اتحادیې مشر مقرب خان هم په پولا د وړو لارو له بندې دوه ترڅنګ د پاکستان لخوا افغانستان ته د ځینې خوراکي شیانو د بندیز لامل د ستونزو خبره وکړه.
یار حال ډیر خراب دی د افغانستان ته لبان چې راغلي دي کاروبار په یو وخت صحیح شخص بالکل خراب شوی دی. په افغانستان کې د چا سره پیسې نشته چې مالونه واخلي. د دغه وجه نه په بارډر باندې ډېر غټې غټې مسلې دي، د پاکستان د افغانستان په منځ کې مسلې دي او دا صحیح شوی نه دي. بل کاروبار ډېر متاثر شوی دی. چینی باندې په دوڼا باندې خو په بندي لګېدلې ده. اوس نن سبا د چولې کاروبار زیات کوو که چینی ګوره اوړه ګوره پدا باندې افغانستان ته پابندی ده، ډېره سخته پابندی ده. یو بوري نه پریږدي افغانستان ته.
د کاروباري او صنعتي چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان د وړو تجارتي لارو پاړه د مشال ریډیو د پښتونخوا پاړه سونه ویل. خو په قبایلي د لوکي د خیبر پښتونخوا کاروباري رهداري یا کی پیک د منصوبو پاړه زیاته کړه.
اور اگزای بس اوس ته ماسر کلشن کنټینیو هغه بس آلموست مکمل کړی دا ما جوړ خو بس ګراوند بریکینګ نه ممندو کیا لیڈی انڈسٹری تقریباً 20-25 انڈسٹری نے پروڈکشن شروع کر دے اور کی پیک کے چیزیں 1000 ایکڑ دے اسپیشل اکنامک زون دے دا دینا چیزیں بھی آزا منگ یو فیزیبلٹی روانہ چوشی نے بھی واپس اسپن کے رکھ دے نو دس ہر یو قبائلی سیما کے
عبدالکریم خان وو ویل چې د دې منصوبو تکمیل سره بعد خیبر پښتونخوا ترڅنګ د قبایلي د لو کاروباري طبقې ته په خاصه توګه ګټه ورسی او د ده په خبره تر ډیره بعد بیروزګارۍ ستونزه هم حل شي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپاک سویوش پا شارٹ ویوز 2000 یو سلو دیرش 15000 315 پیتا او 15,250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
او سم د خبرونې نیمای ته تر رسیدو لمخه درته یو بل رپورټ اورو. په جنوبي وزیرستان کې دکانداران شکایت کوي چې په تحصیل لده او شاوخوا سیمو کې د انټرنیټ د بندېدو له کبله کاروبار اغېزمن شوی دی. د مکین د تاجرانو اتحادیې مشر ریاض مسید وایي په شاوخوا 800 دکاندارانو کې د نږدې 600 دکاندارانو کاروبار له انټرنیټ سره تړلی دی. دوی زیاتوي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې انټرنیټ تړل شوی او غوښتنه کوي چې حکومت یې باید زر تر زر خلاص کړي. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر په دې اړه مشاره لري ټول چې په سره روغه کې به شایي د انټرنیټ مسله په راتلونکو 10 ورځو کې حل سي او د مکین هغې ته به هم پام وکړي. تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
د انټرنیټ بندش په وجه د سویلي وزیرستان تاجرون د کې مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دغې براکښې د ماکین تاجرون اتحادیې مشر ریاض ماسید مشال ریډیو ته ویایي
د دوه نیمه میاشتو نه زیات هم وشوه چې تحصیل لده سب ډیویژن په سطح باندې سره روغه ماکین داسې د نیټ سهولات نشته او د نیټ د په وجه باندې چې کوم د نیټ تاجر برادري ته نقصان دی او روزانه په سطح باندې 800 دکاندارون دی پداسې د 700 کسان دکاندارون چې کوم دی دا د نیټ د استعمال لپاره رازمټ سی او روسی نو د دغه کچره د غان جنې تیاری او چاویل یا پټرول خرچا او چاوي نو 4-5 سوري تیل کا ان جنې د ویو کا خرچا شي. میر هند تاجر برادری سارا د ټول قوم او د وزیرستان ول د غاتل کی چې کوم علاقې کې د موبایل نت ورک یو کار کړی دی د سکین کمر شاول علاقې چې ما کلندر شان د پوز د پز غرات پر نو هغه د هبال شو ور سارا د ڈی ایس ایل نیٹ چیکنگ دے دا مکین دے پورا لدا اور سرغه پورا دا مطلب سہولت یہ فریش
دے سراروغا سیمه اوس دین کای محمد عثمان ویای چ حکومت دا د 3G 4G انٹرنیٹ بال کول سرا ڈی ایس ایل انٹرنیٹ سہولت تا هم ور ورا سوی
انٹرنیٹ خو تقریبا ویلی می درین یشت کیږي چ سراروغا ش باندای او ملهکا چ سمرا علاقہ جات دا ش باندای سره نہ خو علاقہ تا ډیر غلط تکلیف کای خالق تا خصوصی طور باندې کاروباری خالق تا یو واتس اپ باندې چې یو پکچر لازم هو هغه کاسو او ټانک ته درې یو پکچر تا دا کیسه چې کله شیر شو چې تی 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 سره مذاکرات کیږي یغه راته نه وکړه تر وسه پر انټرنیټ باندې به چار دو چې و لوکل خلک ته انټرنیټ کولا شي دا د ډی ایس ایل کنیکشن مشته راز کو قرارو غا بازار کوټ کای ما کی لا دا دا غړ غړ بازار نه دی بداسې تقریبا په یو یو مارکیټ شه په 200 نه د دې دکان نه دی ما کی شه تقریبا 500 نه کوسه دکان نه دی غړ بازار دی او دا میزه خاص کوي چې مثال کانورا نه کیږي د بازارای ریادو دا ته د ډی ایس ایل کنیکشن ملاوي شي.
د ماکین سیمه او سیدین کای شریار مسجد ویای چې په یو طرف پاکستان حکومت د تحریک طالبان مشرون سره د امن جرګې راونه کړې دي او بل لوري یې په سویلي وزیرستان کې د خلکو د پورا انټرنیټ هم بند کړای دی.
یو طرف ته جرګې راونه دي او وسه دا معلومات دي چې مذاکرات راون دي او ور سره د سیس فایر اعلان شوی دی خو بل طرف د هرانګي خبره دادو چې د پیر دوینی میاشت نه په جنوبي وزیرستان شه انټرنیټ بند او خلک مکمل پکې راکشي دي. کاوه چې ماکین نه د جنوبي وزیرستان په ټول نه غا شهر دی او ماکین شه ټلیفون ایکسچینج نشته کچېر داسې څه سکیورټي مسله وای نو په چا خو دا وای چې د خلکو ته ډی ایس ایل سره سیستم ورکړای وای د خامخا د خلک په تیارک شه او دمره په پرشنی شه نو ای پرې شي ویلې چې د انټرنیټ په وجه د میز د خلکو کې کین کاروبار د میډیا سټوډنټس ډېر مسایل دي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان او سیدین کې د 3G 4G انټرنیټ سہولت بحال کول غوښتنه د مرستیال کمشنر فرحان خان مخې ته کښې شوه. د هغوی ځواب په دا رنګ و
د سره روغه حوالې سره موږ الریډي چې کوم پی ټي سي ایل دلته یو ایکسچینج و نو هغې کې 80-200 کنیکشن دي. موږ پی ټي سي ایل والا ته وینا کړې ده سره روغه حد پورې خو انشاءالله امید دی نیکسټ 10-15 days مطلب سبجیکٹ ٹو ٹیکنیکل اسسمنٹ چې کوم د پی ڈی سی ایل والا به په غزي باندې کوي نو الته خو به موږ دا فیسیلیټی چې زر تر زر سٹارټ کو بیا چې کوم کسته کنیکشن دی او ځان ته وای فای لګي هغه دته او لګي د مکین چې کوم چې پورې بردن او هغه باز د جی ایم سره خبرو کوم کدلته ان کیس ال آلریڈی سا کنیکشنز والا اگئی او ډیر آسان شي کنه نو اې د پاره ورته موږ چیرته پهلا کنیکشن انسټال کوو بیا په مارکیټ ته کنیکشن ان شاء الله ور 3G 4G والی سره هو ډیسټریټ ایڈمنیسټریشن تقریبا چکل ورته د تاجرانو طرف نه یا د عوام د سټوډنټس طرف نه چکل نه ولا ریکوست راغلی دی نو ډیسټریټ ایڈمنیسټریشن په خپل ذمہاری باندې چې کوم دی کنسرن فیډرل اتورټی چې کوم دا اېته ریکوست هم کړی دی ټلیفونیکلی لیټر هم پکې کړی دی او کوشش به می چې د 3G 4G تر زر اوپن شي په دې راته
د سویلی وزیرستان او سیدین کې دا هم وویل چې د انټرنیټ سہولت د دوی حق دی کله د پاکستان حکومت د دوی په سیمه کې د 3G 4G انټرنیټ سہولت زر بحال نکړي بیا و دوی په احتجاج لاس پورې کوله بنه و مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ری د رپورټونو برخه پای تر سیږي او دوه مینې مای ته ورزو د مشال مرکه ته خو اول به د خبرونو سرټکی درته واورو هغه دا چې د جمعیت اسلام مشر ادا کړی چې د خیبر پښتونخوا په ځینو جنوبي او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو واکمني یا راج دی د جولای پر یو دشم نیټه په پېښور کې د قبایلي سیمو له مشرانو سره تر جرګې وروسته مولانا فزرمان د خبري غونډې پر مهال دا ادا هم وکړه چې د وسلوالو پر وړاندې پولیس او ځای انتظامیه ځانونه ناوسه ګڼي د دې په خبرګون کې لږ خبر پښتونخوا حکومت څنګه دی ویلي هلته بیا له قانون وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو لپاره کابل ته د تللي پاکستانی پلاوی مشر بیرسټر محمد علي سیف وایي چې طالبانو ته ویلي چې د ممکنه تړون په صورت کې ک قبایلی سیمو ته ستانه سي نو د وسلوالو په توګه به فعالیت نه کوي د خبره نوموړي پروند مشال لیډو دوکا د پلاوی د جولای پر دیرشمه نیټه کابل ته رسیدلې او هم پرون دی د تریک طالبان له مشرانو سره په درې پړاوونو کې خبري اترې وکړې د خبري اترې به نن هم دوام کوي د پاکستان حکومت د پټرول د بای کمولو د ډیزلو قیمت د لوړولو اعلان کړی د دې هوا د مالی چارو وزیر مفتی اسماعیل پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي چې پټرول د یو لیټر قیمت 3 روپۍ او 15 پیسې کموي خو البته ور سره د ډیزلو د یو لیټر په بای کې 8 روپۍ او 15 پیسې زیات طالبان سرپرست حکومت ویلي په یوه اونۍ کې د قانون او تیل لارې 200 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کړي باختر اژانس د طالبان د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت په حواله د خبره پروند کړې ده او د سره صلیب نړیوالې کمیټې په ختیځ اوکراین کې د ماسکاو ملاتړ لرونکو بلتون پارو تر کنټرول لاندې سیمه کې پر هغه زندان برید غندلې چې پکې لسګونه اوکراینی جنگي بندیان وژل شوي ول سره صلیب پرون په بیان کې ویلي چې د اولی نیفکا زندان د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې چې باندې د جولای پر 9 حمله شوې تاسو مشال ریډیو ری او راځي چې اوس هم د مشال مرکې ته راځو د مشال مرکې د مرکه د نن اونۍ د پاکستان سپریم کورټ وکیل عبدالرحیم وزیر ایډوکیټ سره شوې ده او هغه د وزیرستان اوسیدونکي دی راځي چې ورته غوښتو کوربه ګلای استي
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
د مشال رادیو قدرمنو غوډونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمه سیاستو سره خبرې کوو د هغه د ژوند د کار پاړه مانی او په کم حالات رواني هغه سره تړلې موضوعات مانی وسره خبرې کوو نو نن را سره په اسلام آباد سپریم کورٹ کې وکیل عبدالرحیم وزیر ایڈوکیٹ صاحب ملمدی عبدالرحیم وزیر صاحب نو بدا پختنی کو چې په پاکستان کې د عدلی په اړه د اختیاراتو په اړه باندې کوم یو بحث شروع شوه دی په دې اړه به خبرې کوو د عدالتي اختیاراتو په اړه وسره خبرې کوو د سو موټو یا د اس خود نوټس په اړه وسره خبرې وکاو او کوشش وکاو ځان و پویو چې د عدلی کردار په ماضی کې او په موجوده وخت کې دا څنګه پاتې شوه دی عبدالرحیم صاحب تاسو ته په پروګرام کې هر کله وایم
ډیره مهرباني ټولو ته سلامونه
عبدالرحیم صاحب کلکشن از مونږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو کوم ځای سره تعلق لرئ
زه خو د سویلي وزیرستان جنوبي وزیرستان سره تعلق لرم علاقه شکایدا او د اسلام آباد های کورټ کې وکالت کوم دا 2008 نو وکالت کوم دلته د اسلام آباد
او وکالت زده کړې خاص کوم ځای نه ترلاسه کړې
دا انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي اسلام آباد نما ایل ایل بی هم کړې او دغه ځای نما ایل ایل ایم هم کړې د بشري حقوق کې او بیا دا دی چې د 2008 په اسلام آباد بار ممبر یم او 2020 دی او مطلب فلال لګی دی وکالت لګی دی
ها وکالت مو څنګه مخه وکړه لاسنګ تاسو ویل چې تاسو په بشری خونو کې هم زده کړی تر لاسه کړی دی وکالت مو ولی مخه کړه
بس ما چې اول ول ډیگری و دا ال ال بی ډیگری و نو ال ال بی ډیگری چې ما وکړه کنه نو په جن ابا چې کم دا هایر سټډیز دی ana pasa per el bina de como pasa el griva el lm el lm bi ma po international human rights ma ta wakrala en je kam da bashari ko no kam degree da yo ma pasi ke wakrala ma bi wakalat hum basara basara jari wasatalo da do zarata na o do so par par zare che matlab lagayu islam wala hi kos ke lagayu
wakalat sar mu laga pakhwana shok wo
aw bilkul degree me da wakalat wo bas awal na wakalat pade mo wala gani che matlab bal taraf sano to bas وکالت
کوم کبوس لکشن دی اغه ترا شو په 2013 کال کې تاسو د وکالت شروع کړو او ماغه وخت کې د چودري افتخار چې په د پاکستان سپریم کورټ په خوانی چیف جسټس وو دا غیر لریکړی وو او هغه ټیم کې د پرویز مشرف واکمنی په 2013 کال کې انتخابات شي خو تاسو کوم وخت کې 2013 کال خبره کوم نو په څنګه ګوري د هغه وخت چې کوم د عدلی کوم حالات او هغه بیا وسنی حالات خو به رسو پرتل کو خو هغه وخت کې حالات څنګه تاسو کتل
یاره لایا سب خبره راځه چې د پاکستان چې کم د عدلیه تاریخ دی کنه دا د خوندور نه دی تیر شوی په مختلف ادوار کې لکه تاسو د 2000 خبره وکړل کنه د مختلف ادوارو تاسو خبره وکړل کنه نو په دې کې چې کم تاریخ د عدلیه د خوندور نه تیر شوی چې په دې باندې نیو کې شوې دي او نیو کې د جایز نیو کې به شوې دي آئین چې کم څه وایي څه کنه نو آئین عموما موږ راوایو چې مطلب از راځي تور باندې یا مطلب سیاسي پارټیانو یا صحیح چې کوم سیاسي لیډرشپ ته موږ وایو چې مطلب آئین نصر غړاونه دی کړی دا خو که په صحیح توګه کې وګورو چې کوم عدلیه دا دغه په مختلفو ادوارو کې داسې فیصله ورکړې دي چې هغه فیصله باندې بالکل جایز نیو کې شوې دي هغه اصل کې دوی فیصله به ذات خود د آئین نصر غړاونه دا مختلف مثالونه
دا وایم چې دا ځینی مثالونه کته تاسو موږ د اوریدونکو سره ریکینو هغه به د دې لپاره د پوهې لپاره نور مسانچی
صحیح په دې کې د سکار دی کنه چې د پاکستان عدلیه په مختلف ادوارو کې کنه لکه د دې نظریه ضرورت نظریه ضرورت د یوزل ژوندۍ کړله په دا اویایم لسیزه کې کنه چې دوی الته نظریه ضرورت غټله لکه فرض کا یو ملټری ډیکټیټرشپ دی یو فوجي امیر راشي په ملک باندې قابض شي د ملک واکمن شي او چې کوم یو جمهوری حکومت وي د چا سره چې مطلب عوامي مینډیټ وي هغه خلک د عوامي مینډیټ دوی خپل لاندې کی او په جنا باندې کوم د دوی بیا عدالت کې کله خبره لاړه شي نو دوی وایي چې دا د وخت ضرورت ملک بچو او په دې وجه مطلب دوی په مختلفو ادوارو کې د چې کوم د فوجي امریت او غته د قانوني تحفظ ورکړي دي نو بیا په دې وخت کې یو د څه وخت راغی چې د نظر ضرورت دی دفن کړلا او بیا به دوباره بیا کله روان دی لکه زما مقصد دا دی
لکه تاسو وایئ چې دا هغه په وخت کې موږ ګورو د ضیاء الحق په وخت کې څنګه تاسو ویل د نظریې ضرورت
بالکل
په هغه وخت کې دا مخه تراغله او بیا د او د ضیاء الحق د واکمنۍ نه پسته به کوم د لس کاله موده کې وګورو نو پدې کې هم به داسې پریکړه شوې وي د نویمې لسیزې په وخت کې
بالکل
نو دا نظری ضرورت کلک تشریح کوي چې د دې معنی څه ده
نظری ضرورت اصل کې دا شی دی کنه چې لکه فرض کا آئین ولاره د ښکارا کړی دا آئین او قانون یو وایي چې مطلب فرض کا په دې ملک کې کم حاکمیت ته حاکمیت اعلی د عوامو په لاس کې دی د دې په ټاکن نه بعد یو حکومت راځي هغه به پریکړه کوي هغه به حکومت چلوي هغه به ټول نظام دوی سنبالوي په دې کې فرد واحد راشي په دې ملک باندې قابض شي نو دوی وایي چې بس ټیک تا نو په دې کې مطلب په پلانکی بارډر باندې موږ ته خطر ده پلانکی بارډر دلته انټرنل سکیورټي سچویشن ټیک نه ده چې کوم سیاسي خلک دي هغه دوی مقصد د ملک نشي چلولای نو ملک په خطر کې دي نو انفرادي کاست کله راته شي هغه ته دوی یو داسې قانوني شکل جوړ کړي بنیادی مقصد
حج داوی د دې شي چې بس ودته یو لار جوړه کی قانوني لار جوړه کی الانکه هغه قانوني نه وي خو دوی ورته وایي چې دا وخت ضرورت دوی وایي چې مدد د نظریه ضرورت دی دا وخت ضرورت دی چې دا کم خلک قابل دي باوجود دا چې غیر قانوني قابل دي دغه څه لیګل پروټیکشن نشته لیګل کور نشته خو دوی قابل شو نو بس عدالت هم وایي چې بس ټیک دا قابل دي نو دوی دې نه خبره ورانه شوې ده پاکستان په کې کم جوړیږي دا نو دا تر اوسه پر مطلب دی آئین د بل خبره ده چې مطلب د عدلیه کار دی د آئین تشریح آئین جوړول قوانین جوړول دا پارلیمان کار دی پارلیمان با اختیار دی هغه تشریح کول کفر کا پکم دی کې انټرپریټیشن دی تشریح دا هغه عدلیه کار دی اوس عدلیه چې کوم انداز کې په مختلفو ادوارو کې دی تشریح کړی دا دی نه یو ډېر غټ آئینی معاشی او سیاسی بحران وقت په وخت راغلی دی په دې ملک کې کنه نو موږ دا وایو اوس چې کوم دا سیاسي ګوندونه دي سیاسي چې کوم مشرتابه دی هغه اوس هم دغه خبره کوي کنه چې به شکه عدلیه ته موږ احترام لرو بے شکا عدلیہ چھے کم کار دے کم دائرہ اختیار دے پشی کے دا بالکل دوی کار کوی او دس یہ نشی کنا چھے دوی دا تور اس پین مالک شی کہ پکم دے ہر سے اخیر وی دا بد دوی وی دوی دخلے نہ جگہ خبر راوزی نو پدے وجہ مطلب دوی دس ہوئی چھے اس دس یہ قسم اصلاحات پکار دی چھے پدے کی کم از کم پارلیمان ہم یو د ته کېری نو شي د پارلمان تکدو هم بال پاتې شي او د کوم د درستنې دي دا یو ریاست عدلیه انتظامیه او چې کوم پارلمان دی نو دې او نو دا مقننه د دوی په خپل منځ کې چې کوم بیلنس اف پاور پاتې شي
توازن
یو بل په دایر اختیار کې توازن پاتې شي او بل دوی په مداخلت نه کوي یو بل په کار کې هر یو کار د خپل کار سره کار ولري
مشال علی قدرمن ودرونکو په مشال مرکه کې را سره عبدالرحیم ایڈوکیټ ملمد عبدالرحیم ایڈوکیټ په د پاکستان سپریم کورټ کې وکیل دی هغه سره په موجوده د عدلی د فیصلې رسو چې کوم بحران رامسته شوی دی په هغه اړه خبرې کوو خو اوس یو وړ شند مالو او د دمی رستو به عبدالرحیم وزیر ایڈوکیټ سره خبرو ته ادامه ورکوو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ
د دمیر استو عبدالرحیم ایڈوکیټ صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو رحیم ایڈوکیټ صاحب ک لکشانی د جوړښت معنی کومو ګورو د پاکستان سپریم کورټ ک دې اړخ تم راشو د اصلاحات خو به خبر ورستو کو جوړښت څنګه دی ججان سوک ٹاکی دوی راضی سنگا د دوی دا سنگا اپوائنٹ کیگی
دے سپریم کورٹ چے کم ججان دی دا نیشنل جوڈیشل کمیشن ٹاکی نیشنل جوڈیشل دا یو کمیشن دے دا آئین اختیار ور کرے دے پدے نیشنل جوڈیشل کمیشن کے دا کم استرا محکمہ دا دیلی چے کم چیف جسٹس دے آغای ہم ممبر وی دری سینئر موسٹ ججان وی آغای ہم ممبران وی دا پاکستان بار کونسل چې کوم چیرمین دا آغای ہم ممبر وی پدې کې دا لا منسٹر یې هم د دې ممبر وی دا سپریم کورٹ بار صدر چې کوم دی هم د دې ممبر وی دا نیشنل جوډیشل کمیشن دی هغه د سپریم کورٹ ججان ټکی دغه پورا د دې کرایټیریا دا دا چې په های کورٹ کې دا های کورٹ یو جج وی های کورٹ چې کوم سینئر موسٹ ججان وی سپریم کورٹ ایلیویٹ کری ایلیویشن مقصد دا رہے کہ دوی بال تا سپریم کورٹ تر حوالی چھ دے دوی ٹینیور پوراوی کرائیٹیریا باندې پوراوی دے دوی باقاعدہ آغا شے دوی جج کئی آغا شے دوی اسرٹین کئی چھ لگا فرض کا نیشنل جوڈیشل کمیشن پر مخ کے دوی انٹرویو اخلی چھ دا کس ایلیجیبل دا مطلب دا کرائیٹیریا باندې پورا دے نو بس دے دوی ورپاسی دارے سپریم کورٹ جج جوڑ
خا او د دې چې کوم د اختیاراتو خبره او کوسنګ تاسو مخ کې هم په دې خبرو په پیل کې ویلي چې د عدلی کار چې د هغه د آئین تشریح ده نو بیا داسې فیصلې څنګه تاسو په ماضي خبره هم وکړله، نو په دې باندې دا چې کوم نیوکې او کوم دغه کیږي، نو دا څومره حده پورې بیا د دوی په کار مانی، د دوی په فیصلو مانی، د دوی په راتلونکي هغه مانی اثر پرې باسي؟
ظاهره خبره ده چې اوس که تاسو په دې ګرد نړۍ باندې یو نظر وغورځوئ، د امریکا نه راواخله یو کې د ټول ملکونه دي، دغې داسې زبردست غوندې د عدلیه مثالونه دي چې مونږ دلته په سپریم کورټ پای کورټ کې موږ پېښ کېږو اکثر د دوی مثال ورک. نو زموږ چې کوم عدلیه ده د هغې چې کومې فیصلې راغلي دي د هغې په ملک باندې اثرات صرف یو طرف ته نه دي، داسې اثرات یې دي چې تر اوسه پورې په دې اویا پنځه باندې اویا کاله وشول، په دې کې تر اوسه پورې آئینی بحران دی، موږ آئینی بحران سره مخامخ یو. د هغې وجه دا ده چې عدلیه فیصلې غلطې کړې دي. موضوع مختصر ده وایي چې عدلیه غلطې فیصلې کړې دي، آئینی بحران وسم دی. لکه تر اوسه پورې نن چې اوس توازن دی، دا توازن دونه خراب شوی دی چې پارلمان یو خپل تقدس لري، یو مقدسه اداره ده. نن د پارلمان لکه دوه ماشومان چې یو بل سره ونښلي، یوه خبره دوی په خپل منځ کې وشي، بیا یو مشر پسې راشي ورته وایي چې بس ته ټیکې ته ټیکې. نن د پارلمان کې د ننه یو سپیکر رولینګ ورکي، یا مطلب یو بله څه مسله راشي، فورن دوی په دویم سټیپ کې سیدا لاړ شي، یو مطلب د سپریم کورټ ته ورشي. سپریم کورټ بیا خپل منمانی پکې کوي. نو زما مقصد دا دی چې داسې قسم فیصلې یا دا چې کوم رجحان دی، دا د یو خاص منصوبې په تحت روان دی، زما په حساب سره چې دا دوی د پارلمان نه خلق اعتماد وایي چې مطلب دې باندې اعتماد نشته، ولې چې مطلب سیاسي خلک چې کوم دي، چې کوم سیاستوال دي، په خپل منځ کې په مختلف ایشوز باندې دونه ګمبیر ایشوز کې یو بل سره نښتي دي چې دوی نه ملک نه چلیږي. او په دې کې کله مطلب د عدلیه طرف نه مداخلت وشي، کله د فوج طرف نه مداخلت وشي، کله د بل طرف نه مداخلت وشي، دا هم یو د خاص منصوبې په تحت یو نظام روان کړی دی. نو موږ دا وایو چې مطلب کوس د کوم خبره روانه ده، د اصلاحات که دا وشي، د اصلاحات دسته چې مطلب د یو کس په خواهش باندې دي، دا زه دا وایم چې د دې ملک چې کوم خلک ټاکلی دی، دا به باقاعده په پارلمان کې یو بل پاس به پېښ شي، په هغه بل باندې به بحث وشي، بل به ټیبل شي، بیا به په هغې نه بعد به که چېرته پارلمان په بل په میجورټي باندې پاس کړو، نو بیا ټیک ته دوی به اصلاحات په کار هم دي. اصلاحات ولې چې
دا یو ډېر وسیع موضوع هم ده، دا د اصلاحات والا دې خبرې ته خو راځمه. خو څنګه تاسو په دې خبرو کې ذکر وکړو چې د سپریم کورټ مشر یا یو جج چیف جسټس کومو وګورو په دې لنډ موده کې، په خوا هم مونږ تلو چې کله پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار، هغه په هر خبره اس خود نوټس چې ورته تاسو په د وکیلانو په اصطلاح کې ورته په وکالت کې ورته سو موټو اکشن وای، اس خود نوټس ستته وای، او دا څومره د چیف جسټس سره دا اختیار شته چې هغه په کوم موضوعاتو مانی هغه بیا دا هغه اخلي، دا اختیار استعمالي،
دا اس خود نوټس خبره تاسو وکړله. اس خود نوټس یا سو موټو نوټس دا د آئین پاکستان چې کوم آرټیکل یو سل پنځه اویا چې کوم سبا ماده ده درې، په دې کې دا خبره لیکلې ده چې که چېرته سپریم کورټ دا شی محسوس کړي چې یو ځای کې بشري حقوقو نه څوک سرغړونه کوي، که مطلب یو سو وفاقي اداره ده، صوبایي اداره ده، یا په کوم ځای کې مطلب په انفرادي تور باندې، یا مطلب په ملک دننه یو داسې حالات روان وي، نو دوی سو موټو اکشن اخیستی شي. خو دا د سو موټو اکشن اخیستل خو دا یو آئینی کار دی. مین خبره دا ده د سوموټو اکشن اخستلو نه پس یا د دې
معیار بیا څه دی؟ آئین کې خوشته معیار خبره ده،
معیار دا ډېر مهمه نقطه ده چې د دې معیار څه دی. معیار دا دی چې کته څو خیال کړی وي کوسا صاحب راغی چیف جسټس و، د دې یو سوموټو نه واخستو، ابل په دې ثاقب نثار او چرته به په بخانه سره چې چرته به مطلب یو وړه غونډه خبره وکنه، دا به سوموټو ته راخستو. نو په دې کې دا دی چې مطلب د دې تعین هم نه دی شوی، نو دې ته په زبه یو لفظ بل یوز کړ، جوډیشل اکټیویزم. دا جوډیشل اکټیویزم ډېر انتهایي خطرناک دی. دا خلک د ذاتي سیاسي مفاداتو لپاره جدي استعمالوي. که تاسو خیال کړی وي چې کوم وخت کې د وسپارتي حکومت یا د نوشریف حکومت وو، په نه خبره به سوموټو اخیسته حکومت یې کارتانه پرېښودو، په هغې پسې پولیټیکل زاینډیټ وه، پولیټیکل انټرسټ وو. نو سیاسي مفاداتو لپاره سپریم کورټ استعمال شوی دی. دا جوډیشل اکټیویزم په یورپین ملکونو کې هم بعضې وخت کې یو دفت وخت راغلی وو،
پاکستان کی ډیر زیات او دا بیا د چودھری افتخار حسین د ګوخه کې دوه رستو شروع شو او وسه پوری ډیر زیات لکه کلک اوریدونکو ته چې دا جوډیشل اکټیویزم دی څه شي
جوډیشل اکټیویزم دا څه دی کنه چې لکه عدلیا یو کار کوي کنه بهشکه آئین یو اختیار ورکړي لکه مر سوموټو یو سل پینځه ویوم ماده خبره وګړه کنه چې دوی ته اختیار ورکړل شوی دی چې تاسو په دې باندې سوموټو اخته شو خبره راغله چې د عدلیا تقریباً یو درې ملیونه کیسونه په پاکستان کې وس پراته دي چې فیصله شوی نه دي او په سپریم کورٹ کې دومره ضروری کیسونه پراته دي چې دې کې مطلب ډېر زیات کیسونه پراته دي زه اوس کوم کوم کیس درته بیان کوم په کار دا چې عدلیه په جه باندې توجه ورکړي فوکس پہ وکړي هغه کیسونه چې کوم پینډینګ لیټیګیشن دي هغه کیسونه دوی ختم کړي دوی چې کوم جوډیشل اکسٹریمیزم دي هغه په داسې کیسونو کې دوی ځان ونخلي چې دغه یو بل سیاسي بوران پیدا شي کوم نور کې سونه چې کوم دی ته پراته دي چې کوم د دوی اختیار دی کوم د دوی کار دی هغه ته لاس نه ور وړي او داسې کې سونه ته چې کوم د دوی لاس ور وړي دا جوډیشل اکټیویزم دی جوډیشل اکټیویزم دا په نیگیټیو یعنی په منفي غا کې خلق اخلي چې پاکستان کې په کوم انداز کې جوډیشل اکټیویزم روان دی دا تاسو د څه خبره وکړله تر هغه وخت نه نو دا په دې ملک کې کوم دومره وګورو په دې ټال راکې نقصان یې کړی فائدہ یې نه دا کړی ولې چې جوډیشل ته پکار ده عدلیه ته پکار ده چې کم د دوی مینډیټ دی کم د دوی جورسډکشن دی او کم د ملک سیاسي حواله سره وي یا معاشي حواله سره وي چې کومه فائدہ یې پکې شي باندې تاسو کار وکړي د دې نه علاوه مطلب کم جوډیشل اکسپیرینس دی اختیار کړی دی نو هغه ډېر نقصان کوي فائدہ نه کوي
قدر محمد ګل په مشال مرکه کې را سره عبدالرحیم وزیر اډوکیټ ملمدې اوس یو ولشن د مالو او د دمی رستو به نوموړي سره خبرو ته ادامه ورکو
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي
دا د میرستو عبدالرحیم وزیر اډوکیټ سره خبرو ته ادامه ورکو اډوکیټ صاحب لکشانی په دې موجوده حالات تراشو چیف جسټس عمر عطا بندیال هغه په مختلف بنچونو کې کینی او په هغه باندې سیاسي ګوندونه نیوکې هم کوي په سپریم کورٹ کې د راتلونکي بل کال کې به غالبا چې په سپتمبر یا په اگست کې به جسټس قاضی فایز عیسی سینیورټی لیست یا د مشورولې کې په هغه باندې وګورو نو هغه به چیف جسټس وي په دې حالاتو کې څنګه ګوري تاسو نه ګوري چې په عدلیه کې دننه هم یو داسې یو کشمکش روان دی ځکه چې فایز عیسا پر ضد مانی صدارت ریفرنس داخل شوی او بیا جوډیشل چکم کمیشن هغه دا رد کړلو مقدمه قاضی فایز عیسا وګټله نو تاسو دننه نه ګوري چې په عدلیه کې دننه هم داسې یو هغه موجود دی
جی بالکل دا داسې کار دی کنه چې دا عدلیه کې تاسو خبرو او عدلیه کې دننه زه به یو مختصر مثال درکوم چې دا پرون دا یو د خپل د قاضی فایز په ټوټه باندې دی به یو لیټر لیږل دی یو خط یې سپریم کورټ چیف جسټس ته لکه د مختام لیږل دی بینکونه جوړیږي دا ورته د سیاسي بنیادونو باندې جوړیږي د یو پارټۍ یا د دوه پارټۍ خلاف یو پارټۍ تاسو استعمالوي او علاقاري سپریم کورټ جوړیږي تاسو ته نه ودرېږي دا جوډیشل اکټیویزم ټیک نه دی تاسو داسې کار وکړي چې تاسو کم قانون وایي وای نو په باندې ټول جان په چې کم د دوی ټرن راځي نو په دې باندې خپل یو بین جوړوي چې بینچ د سپریم کورټ رول دی چې بینچ با کم سینئر موسٹ ججز وی دا په خپل ټرن باندې جوړیږي کنه درې کسیزا بینچ ته پینځه کسیزا بینچ ته فول کورټ ته دا په سپریم کورټ رولز مطابق جوړیږي و زه دې کار شوی دی چې کم په سپریم کورټ کې ججان کمای دی یو 1500 ججان دی مثال نو دې ته نیشنل جوډیشل کمیشن هغه اگر هغه واستې دی چیف جسټس نو په دې کې چې کم 18 ججان هم نشته په دې کې قاضی فایز ساتي سینئر موسٹ ججز دی هغه هم نشته او خپل تحفظات هم ورکړل نو تاسو خبره چې کوم لیل د کاغذ ابل ور خطر لیږلې او چې بیا سستا خپل تحفظه کې ور کړی
څنګه تاسو دا خبره جاری ساتلې و چې خطي لیکلې دي خو کدي باوجود چرته ججان مقرریږي نو د دې حیثیت به سي
دا جوډیشل کمیشن کې دوی به داسې طریقه کار وکړي چې مطلب ایگزیجنسی وا ایمرجنسی وا یا د وخت ضرورت وو چې مطلب سپریم کورټ کې جیانو ته نه وو نو مطلب مبکاتو کوونه غنا نو کورم پوره پلانکای پلانکای نو کورم پوره بس مونږ فیصله وکړه. اصل کې خبره را ده چې جسد قاضی فیضی 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 کم دی جج دی خو دروازې خورته نکلیو چې چوټي ته زما چیف جسټس چې نو چوټي ماته استا په اجازه دتلای ما ته تلای کاغذ ولي کې اپلیکیشن درخواست ته منظور کو نو څنګه زتا ولې ژل کا چرته سدسه د جوډیشل کمیشن راغوښتو مسله وای ته به خبر کړی زه بنو وایتلی کنه دا خبره د خپل دغه کې ورته لیکلې د لیټر کې کنه او بل دا چې اټارنی جنرال چې کم دی هغه به مار دی په بیډ ریسټ باندې دا دوام د اپریشن شوی دی کنه نو په دې سچویشن کې دوی کوشش دا کوي کنه
نو هغه ججان نو مقرر شي نو هغه به بیا چری وکی دا فیصله نو هغه به ججان وي کنه
کبدا کې چیرته لو منیسټر هم ورغه کنه
یوه
خپل مطلب دا سپریم کورټ بار صدر هم ورغه کنه په نور کسان ټول ورغل مطلب به خو ډیره خبره ده
چې
یو د وخت سره نوی مطلب کا شته دی کې دې کومې سي شته خو زما په خیال سره لو منیسټر چې کوم د موجوده لو منیسټر د اعظم نذیر تارړ عام نو ورتي په دې سچویشن کې د سپریم کورټ بار صدر چې کوم دی آسان بون هغه هم نو ورتي او د نور کسان هم نو ورتي نو بیا به میټینګ ایز ا کنسلټیټیو میټینګ وی چې مطلب مو شي کنسلټ
فیصلو یا دغه شانی د آئینی بحران رامنځته کیدو نو د دې لپاره د عدلی رول او د پارلیمان رول څه پکار دی ستاسو په نظر؟
پارلمان خدا دی چې پارلمان خو همیشه بوره په پاکستان کې وته ربړ سټیم پیل شوی دی کنه یو خدا ډېره غټه مسله ده ولې دا چې پارلمان تر اوسه پوره پرې پینځه یا کاله کې چرته به اختیار دومره نه دی پاتې شوی. دومره خبره ده چې عدلیه وګړله عدلیه هم دغه چې عدلیه باندې وقتن په وقتن باندې نیوکې شوی دي وته پوښتې شوی دي نو اوس هم زما به شمول ډېر خلک دا وایي چې ډېر په غټ یو وته سطح باندې په عدلیه کې اصلاحات پچار دي عدلیہ کے چکم خصوصا چکم دا استرا محکمہ دا سپریم کورٹ کے دے چکم ججان دی دغه ججان د دی چکم الیویشن دے دی دو اپائنٹمنٹ دا سرنگی راضی دا کرائیٹیریا دے بدل شی پ کرائیٹیریا کے چ شفافیت پکار دے پ کرائیٹیریا کے مطلب دسے غا پکار دے
دا وسو دا 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 پارلیمان کی یو کنا دا عدلیہ خپل خوانه هم خواس کی
نا پارلیمان به کی پارلیمان سره اختیار شته چې هغه قانون سازی وکي پارلیمان په ټوټه مجبور دي چې سره په کوم ډول په آئین کې تبدیلی راوستای شي دا په چې کوم سونا ججز ناشتي په سپریم کورټ کې دغه طریقه کار الیویشن دغه کارکردګي دغه کار او د ټول کم قانون سازی دا پارلیمان کوي نو دا پارلیمان به اختیار لري پارلیمان به اوس خامخا په دې شي ته توجه عمر کوي او پارلیمان به خامخا دغه کار کوي چې دوی به د سیو اصلاحات راولي چې د ججز کنډکټ به څنګه وي د ججز به چې کوم دا موږ مختلف ته اپوینټ کوو دا نوکری ورکو دې طریقه کار به موږ اول خبره ده وکړه چې مطلب کوم جج دا د ججز راوند دی به کوم انداز کې نو نیشنل جوډیشل کمیشن جوړ شي هغه زه دا وایم چې دوی اوس ډیر خلک په دې باندې هم ورش کوي چې دلته یو بل اداره ده په پاکستان کې لکه سنټرل پبلک کمیشن دی چې په هغه کې باقاعده د یو کس تخصص باقاعده هغه الیجیبلټی کتل شي نه دا په قانون څنګه پوي دی آیا د ریګا سیاسي طرف سیاسی سے جو خبر ہے مطلب عدلیہ پٹے گا وہ
صحیح عبدالرحیم وزیر ایڈوکیٹ صاحب دا پروگرام د پایشی بی هم دی په تاسو خپل هم د جنوبی وزیران سره تعلق لري تاسو غک پټول سیمه کې دا اوری ځوانان موري نو غو لپاره وستاسو پیغام وی
نو زه خدای و ما چې کوم زما د سیمه خلک تی د وزیرستان شو یا بشمول د کوټ هنګو د سمخت پر آزاد حکومت زمونږ د پټای د نو پدې کې خلک تسوا ته پر راشه ویل د بلوچستان پورې پدې کې خدای دې جواب د قانون عملدری چرته د شخات پټې شوې هم نه دوی قبایلی ازلا ورته وایي زه دا ما چې کچر تا دوی پیوش شي باندې پوه شو چې مطلب د قانون دوی سره مطلب یو خلاف قانون یو عمل کیږي دوی دا پکار ده چې مطلب وایلنس تشدد نو کی او ساده قانون په خپل لاس کې نه اخلي بلکې د قانون لاره اختیار کی څه کې سم هم دوی سره مطلب بچلن کیږي اگر د پولیسو طرف نه کیږي یا مطلب ګورنمنت نورې ادارې دی غیر طرف نه کیږي نو زه وایم چې ایس پر قانون چې کوم قانون طریقه کار دا غره دوی اختیار کی
عبد الرحیم وزیر ایڈوکیٹ صاحب ډیر زیات مننه چې په مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله او ګټور معلومات او خبرې مو را سره شریکې ډیر زیات مننه
تاسو مننه ټولو چې کوم اوریدونکو دي هغه ته سلامونه او مننه
قدر محمد کو په مشال مرکه کې تاسو د پاکستان سپریم کورټ کې د وکیل عبد الرحیم وزیر ایڈوکیټ خبرې واورېدلې چې په مفصل توګه یې د عدلیې د اختیاراتو د اصلاحاتو او د دې سره تړلې چې کوم موضوعاتو په دې اړه خبري را شریکې کړې هم دې سره خپل قربا غولیاسته اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی سترګي را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 03 شپږ سو وسلوخت 03 شپږ نوي